او شمالي کوریا د امریکا د متحده ایالاتونو پر هغو هڅو عکس العمل خو چې غواړي پر اټومي موضوع ورسره مذاکره بیرته پیل کړي. د شمالي کوریا په خبره تر هغو چې واشنگتن خپل تګلاره بدله نه کړي دوی به دغو مذاکرو ته حاضر نشي. د شمالي کوریا د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر چوی سون هوی نن پنځشنبه د پیونګیانګ په خوانی دریس تکرار کړ او وی ویل تر هغه چې امریکا خپل د خصومت پالیسی بیرته نوی اخیستي هیڅ ډول دیالوګ ورسره ممکن نه دی. هغه ویلی شمالي کوریا به پراتلونکي کې هم د امریکا د غډول هڅې لپاره وغورځوي.
آزادی پسپوک
در امواج آزادی
درنو اوریدونکو یو ځل بیا زما اسمت ساروان سلامونه ومنې. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. دا شیبه په مسکو کې 12 بجې او 10 دقیقې دي. زموږ د آزادۍ په چپو کې نننۍ خبرونه هم د مسکو غونډې ته ځانګړې ده چې د افغانانو ترمنځ ده. دې غونډې ته د افغانستان د اسلامي جمهوریت د دولت په استازیتوب عبدالله د قطر د سولې په خبرو کې د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوي مشر محمد معصوم ستانکزی او د مارشال عبدالرشید دوستم او ګلبدین حکمتیار په شمول یو شمېر سیاستوال له افغانستانه تللي دي. له قطر څخه د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر مولا عبدالغنی برادر په ګډون لاسکاسیس پلاوی په دې کانفرنس کې برخه لري. ټاکل شوې ده چې د مسکو لغونډې وروسته د ترکیې په انقره کې یو بل کانفرنس جوړ شي او د افغانستان د جګړې د حل پر عملی لارو خبرې وکړي. د مسکو په نننۍ غونډه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم ګډون لري. دا غونډې وروسته لدی جوړیږي چې په قطر کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پرمختګ د کموالی په اړه اندیښنې څرګندې شوې. شایي همدغه اندیښنو ته په کتو به وي چې امریکا د دایمي اوربند او سولې لپاره څو طرحې وړاندې کړي او همداراز د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر له ترکیې وغوښتل چې پر دغو طرحو د خبرو لپاره د افغان مشرانو د کانفرنس کوربتوب وکړي. په روانه خبرونه کې په دې موضوعاتو له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. میلمانه در پیژنم د سولې او جنگ د انسټیټیوټ مرستیال حکمت اعظمي شاغلای محمد بلال کریمی. شاغلای کریمی د طالبانو د دایې ملاتړی دی او د غرس لمسکاو څخه ډاکټر رحمان الدین سراجی. تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونه په ترس کې موقع درکو چې د موضوع په اړه زموږ له درنو میلمنو سره څخه پښتني وکي د ټلیفون شمیرې به ورسته اعلان کړم. لومړی میلمنو ته ورځو ډاکټر صاحب رحمان الدین سراجی. لکه څنګه چې موول همدا شیبه په مسکو کې دی او د کانفرنس له ځای د ټلیفون له لارې را سره ملګری دی. سراجی صاحب د مسکو دا غونډه د اهمیت له نظره څنګه ارزوي؟ ولی مهمه ده؟
تاسو ته او تاسو ملمنو ته او اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. د مسکو ناسته په دې اهمیت لري چې په دوحه کې خبرې اترې بهتي بیرنګ شوي. وخت تیریږي ولی پایلې چې مثبت وي نه ښکاري. په د مسکو غونډه په دې کې ارزخ لري چې دلتا نه ویاځي افغان لوري، یعنی حکومت او مخالفین طالبان سره نهستي، بلکې د بین المللي هیوادونو لکه د امریکا، روسیه او چین او همدارنګه لکه چې د پاکستان او ایران چې بیګای ویل د ایران کوم استازي هم راغوښتل شوی دا اغه دې راټول شوی. دلته د دې معنا ورکړي چې د افغانستان په حق لا هم نړیواله اجماع ناشته ده او هم سیمایزه اجماع او هم په خپل د افغانانو دوه خواوې، یعنی یو خوا حکومت او بل خوا طالبان. مونږ په دې هیلوي چې دغه بین المللي اجماع او سیمایزه اجماع او هم د افغانانو ګډون وکولای شي چې د افغان سولې پر اتک کې یو مثبت ګام پورته کړي او داسې پریکړه وکړي چې هغه د دوه د هغه محتوا چې نتیجې باید سولشي هغه رامنځته کی او لبل خو داسې نتایج رامنځته کی چې د ترکیه د ورستی کانفرنس لپاره چې د افغانستان لپاره زیات ارزښت لري هغه لپاره معقول او د دوالو اړخونو او د بین المللي هیوادونو او د زموږ د ګاونډیانو د منلو وړ وي او هلته نهایي پریکړه باندې وشي. تر اوسه پورې متاسفانه د ماسکو د غونډې نه پیښه د باندې نه ده راوتلې، یعنې د ناستو خبرې لا تر اوسه د باندې نه دي راوتلې چې موږ پرې باندې هغه فیصله وکړو چې مثبت دي که منفي دي. ولې په مجموع کې دغه ناسته په خپله یو هغه مثبت ارزښت لري چې دلته د سترو هیوادونو ګډون پکې ده او دا ستر هیوادونه هر یو د افغانستان
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب سراجی. د سیاسي چارو نظر خاوند او د سولې او جنگ انسټیټیوټ مرسیال شغلای حکمت اعظمی هم د شبه د ټلیفون لاري را سره دی ورته ارکلی ویم. اعظمی صاحب، ډاکټر صاحب سراجی ته د مسکو غونډه په دې خاطر هم مهمه ښکاره شوه چې په دې غونډه کې نه یوازې دا چې د افغانستان د دولت په استازیتوب شخصیتونه ګډون لري، د طالبانو استازي هم برخه لري او په عین حال کې د نړیوال ټولنې البته د نړیوال ټولنې د مهمو هیوادونو استازي په دې کانفرنس کې برخه لري او لدې کبل د دوی په نظر دا غونډه مهمه ده. تاسو ته دا غونډه څه نظر مهمه ښکاري؟
ډیر مننه. سلامونه تاسو ته درنه مېلمتو او درنه اوریدونکو ته وړاندې کوم. په دې شک نشته دا ونسان د سول د پاره چې هر ګام اخیستل کیږي زه فکر کوم دا مهمه ده. د مسکو غونډه زما فکر د نورو غونډو سره په څو تفاوت ده. یو تفاوت یې مهم دا دی چې که د دوه د بین الافغاني مذاکراتو یا په دوه کې ځینې مجلسونه شوي دي د سول د پاره، فرق یې اساسي او دا دی چې په دې کې د دولت نسبتا باصلاحیته هیئت او سیاسونو کې مشران سیاسون تلل دي چې په هغه پخوانی رئیس جمهور حامد کرزی دی او داسې نور. نو زه فکر کوم
یعنی وبښه اعظمي صاحب، یعنی د دوحه په کانفرنس کې د افغانستان د دولت مرکچي پلاوی بی صلاحیت دی؟
نه، صلاحیت خو زه فکر کوم دلته باید تعریف شي مثلا په کوم موضوع کې صلاحیت دا پلاوی هم دا صلاحیت نه لري چې هر څه فیصله وشي هغه دې قابل قبول وي دولت افغانستان دی هغه باید عملي کړي. دا زه فکر نه کوم چې دا پلاوی هم دا صلاحیت ولري، خو نسبتا د موقف د لحاظ د کوم سیاسي حیثیت د لحاظ چې وګورو دا فکر کوم یو درون تیم دی نسبت په هغه ته. یو دوم باز دا دی د مسکو غونډه کې که تاسو د خلیزاد د ګمارنې څخه مخکې وګورئ د امریکا ډېر خوشبینه نه و چې د مسکو سره د افغانستان پر سولو باندې زیات کار وکړي. وی کوم مجلسونه چې مسکو دایره ولا افغانان به افغان دولت به حتی دعوت وي، نو امریکا به ډیر کله راحت نه شي افغانستان دولت او د خپل خوشي کې ګډون وکړي. خو دا څه تغییر خوړل دي خپل د امریکا علي رتبه کار چارواکي دي د مسکو په غونډه کې ګډون کوي. سوال دا دی چې امریکا غواړي چې په سیمه کې داسې هیوادونه لکه روسیا، چین او هند او ایران د ایران سره اگر چې رسمي اړیکې دي نشي درلودلی په هیڅ ناوه، خو دوی غواړي چې دغه هیوادونه د افغانستان په سوله کې لا هم داخل کړي. د دې دوه ګټې دي. یو ګټه دا ده که چېرې سوله کامیاب کېږي نو دغه هیوادونه خپل ځان په خشي کې داخل وګڼي چې دوی هم یو رول لري. دوم دا دی که سوله ناکامه کېږي دغه پلابیې یوازې پر امریکا باندې نه وي، دا به پر سیمه باندې وي. نو امریکا غواړي خپل بار خپل د ورو بار ته دغه هیوادونو سره تقسیم.
بله، او په عین حال کې ستاسو منظور دا دی اعظمي صاحب چې د افغانستان پر سر د روسیې او امریکا په دریځینو کې نږدېوالی راغلی دی؟
بالخصوص د سولې په برخه کې. بل یو د افغانستان د سولې په برخه کې نږدېوالی راغلی او دا نږدېوالی دغه مشهور شوی کله چې ډاکټر زلمی خلیزاد د افغانستان د سولې لپاره خاص نماینده وټاکل شو. د ډېر کوشش وکړي چې باید روسیې او د نورو سیمې نړیوالو سره یو دا اهمیت دی. دوه اهمیت چې زه فکر کوم د روسیې د وسنی غونډې دا دی. کله چې موږ د ترکیې غونډه ګورو نو فکر کوم الته چې اول یو غونډه کیږي په دوه ترکیه کې, نو د مسکو کانفرنس کې دلای شي چې یو نو د هغه مجلس لپاره هغه کوم څه چې لازم چې اول وسی په هغه باندې افغان سیاسون او طالبان بحث وکړي, او راسي سیاسون راسي په څه رئیس جمهور غنی سره خپل هغه څه چې دی اوریدل طالبانو شریک کی. زما فکر دا دی چې د ترکیه زما معلومات دا چې ترکیه غونډه به لا هم تر دې
بله اعظم صاحب د ترکیه په غونډه به جلا خبري کوو. ډیر زیاته مننه کور ودان. زموش بل میلمه شاغله محمد بلال کریمی چې د طالبانو د دایې ملاتړ دی, همدا شیبه د ټلیفون لاري را سره دی, ورته هرکلی وایم. کریم صاحب, ستاسو په نظر د مسکو د غونډې اهمیت په څه کې دی؟ کریمی صاحب خپل
بله
بله دا موقعیت نو څه تغییر کوي چې اواز مو شسی؟ اواز مو ډیر واضح وشه دی. مهرباني ادامه ورکړئ.
ما په نظر د مسکو غونډه و دې ته ورته نورې غونډې د افغانانو لپاره په اوسني فرصت کې سیمه حیا سوې ده. ډېر مهم دي او مفید دي د افغانانو سره نږدې کولای سي, او د تیرو شلو کلونو خالي سي په هیواد کې رامنځته سوې دي. د هغو د حل لپاره لارې چارې لټول کېدلای سي. یو نو په دې مورید کې د تبادله د نظرونو تبادله کېدلای شي, او خپل مواقف روښانه کولای شي هوادوالو ته, خپل ادعایې او نړیوالو ته خپل ادعایې د دې لارې څخه واضحه کولای شي. نو زما په نظر دا رنګ غونډې او بل خصوص دا اوس په مسکو کې کوم غونډه دایره شوې ده, دا یو ښه ګام دی, یو مثبت ګام دی.
لیکن کریمی صاحب, شاید یو شمیر خلکو ته دا سوال پیدا شي چې دا ډول فرصت خو په دوحه کې هم برابر شوی دی, ولې له هغه فرصت نه افغانانو استفاده ونه کړه دواړو خواوو؟
البته په دې مینس کې خو مرتاسي شاهدان یو سي ډيري کښته پورته رامنځته سوي دي, او دا مغلقه او پیچلي مسائل دي. داسې سطحي نسي زر حل کېدلای. داسې اوس نړیواله اجماع یا منطقوي اجماع په دې اړه رامنځته سوي ده, او هغوی همکاري کوي. نو دا هغه فرصتونه رامنځته کوي چې افغانان باید ګټه ځینې واخلي. طالبانو فکر کوم تل د دې بګراوند غونډه یا هر هغه ګام چې افغانان سره نږدې کولای شي د هغو هرکلی کړی ده, او هغو ته کې ګډون کړی ده. په دوحه کې هم چې کوم غونډې یا کوم پروسه روانه وه موږ چې کتلي هم لیدل, هلته موږ ولیدل چې له نورو لارو څخه خنډونه ایجاد شوي وو, او پروسه په ځنډ سره مخامخ شوې وه او په تعویق کې لوېدلې وه. اوس چې دا فرصت برابر شوی ده, دا هم یو ګام ده
سی باید د ګټه دی فورسي. بله ډیره زیاته مننه. ډاکټر صاحب سراجی, د قطر په خبرو کې ولې استاذ په نظر پرمختګ نکیشي چې د مسکو او یا د ترکیه غونډه ته ضرورت پیدا شو؟
اصلا یما په نظر د افغانستان لانجه, د افغانستان جګړه, د افغانستان سوله ایزیازي د افغانانو په لاس کې ده. دلته بهرني زواکونه قوتونه بهرنی هیوادونه دي چې په افغانستان کې د خپل ګټو په خاطر یا د دې الخ یا د هغه الخ ملاتړ کوي, ترڅو چې بین المللي توافق د افغانستان په حق لره رامنځته نشي, او هغه څوک مثلا د افغانستان ګوندي په دې پوه نشي چې په راتلونکي حکومت کې د دوه خلکو یا د حکومتونو هغه منافع ساتل کیږي, نو دوی به د سولې پلوي ونکي. زه په دې باور یم چې دلته په مسکو کې دغه غونډه چې شوې دا زمينه برابروي د دې لپاره چې ستر قوتونه, نړیوال ستر قوتونه زمونږ غوډیان په دې باور باندې مطمئن کی چې د افغانستان راتلونکي سولې د افغانستان نه دی غونډوي په ضد, او نه دی نړیوالو په ضد. په دې خاطر زه داسې فکر کوم چې د مسکو دغه ناسته نظر د دوه ناسته یو بل پرمختګ ده چې د ترکیې ناسته لپاره به هغه معقول او حقایق ته نږدې وړاندیزونه وړاندې کړي چې په لږ وخت کې د افغانستان د سولې لپاره زمینه برابر شي.
ډاکټر صاحب، تاسو وایئ چې په داسې غونډو کې به د افغانستان د ګاونډیو او سترو قدرتونو ترمنځ د افغانستان پر سر یو ډول جوړ جاړی رامنځته شي، لیکن دغو ټولو هیوادونو همیشه ویلي دي چې سوله ایز افغانستان د دوی په ګټه دی، د افغانستان ناامني ټول سیمې د ناامنۍ سبب کیږي، که په افغانستان کې سوله ای دوی هم په خیر ده، دوی هم په ګټه ده. هیڅکله هم یو نه دی ویلي چې موږ په افغانستان کې ناامني غواړو، لیکن په داسې کانفرنسونو کې همیشه هم دغه سي مثبت خبرې دوی کړې دي. فکر نه کوي ترڅو چې دوی غوي هغه اصلي غوښتنې پوره شوي نیوي، دا تش په ویلو عملا دوی په خپل دریس کې بدلون نه راولي.
ډیر خزستا سره موافق مرزي یو 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 بیلګر رامنځته کړو. طالبان وایي چې موږ د افغانستان د ملي منافعو مخالف نه یو، د افغانستان د هغو پروژو چې هغه وطن ته ګټه رسي د هغو مخالف نه یو. ولې پرون او نن د پاجدان هغه د اوبو بند راته ورانه، دا څه معنی لري؟ دلته طالب دا غواړي که ایران دا غواړي؟ دلته خبره په دې کې ده چې د افغانستان په راتلونکي کې باید زمون غونډیان په دې پوه شي چې مونږ د هغوی اغنې د هغوی حقابه ورکو، ولی د هغوی لاسوانه د هم زمون په هیواد کې باید لند شي. کدا ایران ده، کدا پاکستان ده، کدا هغه روسیا او هر څوک ده، مونږ د هغه اجماع ملاتړ کوو، د هغه پریکړې ملاتړ کوو چې په رښتینې ډول په افغانستان کې د سولې پلوی وي او په افغانستان کې خپل ګټې د افغانستان په سولیز نظام کې وي.
بله صاحب، ډېر زیاته مننه. ښاغلی اعظمي، په څه شکل سره د سیمې هیوادونه قناعت حاصل کوي چې په افغانستان کې لکه څنګه چې ادعا کیږي چې دوی مداخله بند کړي؟ ډاکټر صاحب، د ایران مثال ووایو، د پاشدان د بند مثال یاد کو، نو داسې ظاهرا خو داسې معلومی شي چې هغوی وایي چې ټولې اوبه دې را خوشي کوي، هیڅ بند مه جوړوي. دا څنګه ممکنه ده چې افغانستان دې هیڅ بند نه لري؟ داسې یو هیواد چې نه تیل لري، نه نور عواید لري، دی به بند نه جوړوي؟ او د دې لپاره چې یو ګاونډی خوشحاله شي، د بل ګاونډي د خوشحالۍ لپاره باید له یو بل شي تیر شي، دا ممکنه ده او کنه؟
د افغانستان د جغرافیایي موقعیت د خپل یو سردرد د افغانستان ته جوړ شوی دی. په خارجي اصطلاح کې د ځینې وخت کې ریسورس کرس یا نیچرل کرس چې مثلا ستا موقعیت او یا څه چې ته لري په داخل کې هغه ته د دې لپاره چې ګټه وکړي تاوان کوي، چون چې بهرنۍ مداخلې ډېر زیات را دعوتې. د افغانستان هم همدغه حالت دی، خو هر هیواد دلته خپل منافع لري او هغه په مختلفو لارو باندې غواړي چې ترلاسه کړي. سوال دا دی کچېری افغانان سره متحد وي، افغانان دغه ځیرکتیا ولري، هوښیارتیا ولري چې باید د نورو د هدف لپاره ځان استفاده نه کړي او وطن ویجاړ نه کړي. زه فکر کوم دا امکان لري، خو سوال دا دی چې په افغانستان کې متاسفانه دومره ډلې ټپلې دي، دومره سره ویل شوي دي چې په مختلفو نومونو باندې چې هغه هیوادونو ته زمینه مساعده کړې ده چې خپل هدف ترلاسه کړي. نو ایران دلته د افغانستان په خاوره په بندونو باندې حمله کوي، خو افغانانو ته پیسې ورکړي چې دا کار وکړي. که پاکستان کوم مداخله کوي، خو د افغانانو په طریقې اکثره کوي. نو زه فکر کوم د افغانانو پورې اړه لري چې څنګه بهرنۍ مداخلې ودروي. هر یواد که وګوري په د نړۍ په نقشه کې جوړه، مثلا هغه نور یوادونه غواړي چې په هغوی کې لاسوهنه وکړي، دا که قوي که ضعیف وي، مګر خپل یواد خپل ساتل کیږي او هغه پر یو ملی رویه خپل افراد ته خپل وګړو ته ورکول. زه فکر کوم افغانستان کې ډېر زیات په دې برخه کې کار پکار دی چې څنګه وکولای شي خپل تاسیسات په خپل وساتو، خپل منافع په خپل وساتو. هیڅ یواد نسی کولای چې هر یو د غواړي چې په بلې واد کې نفوس ولري او خپل منافع ته تامین کې خراب په مشپړ ډول څنګه به تر کولای شي.
بله ډیر زیاته مننه شاخله کریمی. یو سوال دا د ډیر خلکو په ذهن کې چې طالبان څه غواړي. طالبانو په ورسیو کې ویل چې دوی انتقالي حکومت نه غواړي او دوی په نظر تیرو څلوېشتو کلونو تجربو ښودلی ده چې انتقالي او موقت حکومت په افغانستان کې ناکام دی او داسې ویل کېږي چې امریکا په ورستیو کې دغسی و حکومت وړاندیز کړی دی. نو چې دوی انتقالي حکومت نه غواړي نو په څه شکل سره ستاسو په نظر طالبان دې مسئلې حل غواړي؟
مننه. په دې اړه باید ووایم چې دا ډېر پیچلې خبره هم نه ده، ځکه موږ تاسو تیر کال ولیدو چې په دوحه کې یو تړون لاسلیک شو او په هغه تړون کې دا موارد ټول تسجیل شوي دي چې د افغانستان د سولې په اړه، د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه هر څه هلته تسجیل شوي دي او بین المللي ټولنې هغه تایید کړي دي او د ډیرو سازمانونو.
لیکن خلک له دې شنې دي خبر دا تاسو دا خبره کوي په ظاهرا خو د دوحې په موافقه کې دا ویل شوي دي چې امریکا به د میتر لومړی نیټې پورې ووسي او ځینې نور شرطونه دي چې امریکایان وسوي وایي طالبان هغه نه دي په ځای کړي.
نو هلته هغه کوم چې اعلامیه خبره شوې وه هغه خو فکر کوم ټول میډیا ته ورسېدله او موږ هم د میډیا له لارې اطلاع ترلاسه کړې. هلته تقریبا دریم بند د معاهدې داسې راغلی وو چې بین الافغاني مذاکرات به پیل کېږي او هلته بیا د هغو مذاکراتو له لارې څخه افغانان یوې سولې ته، هر اړخیزې سولې ته یو بند ته رسېږي. نو که چېرې زه فکر کوم هغه دوحې تړون ګام په ګام عملي شي نو بیا به دغه ناخوالې او دغه
کوم سوال هم دلته دی چې په دې موافقه کې ویل شوی دی چې د سولې خبرې به کېږي هغه هم له خپل وخت په څو میاشتو وروسته پیل شوي. خو په هر حال لیکن په څه شکل سره به افغانان موافقې ته رسېږي؟ تر اوسه خو چې اوس ګورو ورته موافقې ته نه رسېږي. د دوحې د سپتمبر په دوهمه نیټه، د تیر کال د سپتمبر په دولسمه نیټه د دوحې خبرې پیل شوې، تر اوسه پورې هیڅ د پام وړ پرمختګ نه دی کړی.
بله زه هم همدا خبره کوم چې جهاتونه باید وژمنو ته متحد واوسېږي. څه چې هلته لیکل شوي دي مثلا د بندیانو خلاصېدل و ازادېدل و، د 15,000 بندیانو خلاصېدل شپږ میاشتو ته ټول کش کړ او بیا وروسته چې بین الافغاني مذاکرات پیل شول بیا پر د طرزالعمل پر جوړېدلو باندې وخت ووژل شو او وخت ضایع شو. نو زه فکر کوم چې په دغه نورو مسایلو باندې، سطحي مسایل چې اصلي مسایل نه دي، پر هغو باندې وخت ضایع نه شي او هغه مسایل چې موږ یو حل ته رسولی شي او دغه افغانان له دغه ناخوالو څخه خلاصېدلی شي هغو ته توجه وشي. د بېلګې په توګه د جایزې لیستونه ختم شي، دغه د پاتې بندیانو چې په درو میاشتو کې د ایله کېدلو
کریمی صاحب تاسو دا اساسي مهمه مسله ښکاري شي، لیکن شاید ډیرو خلکو ته دا اساسي مسله ښکاري چې اوربند وشي، جنگ ختم شي، په یو حکومت چې دواړه خوب کې ګډون لري په دې موافقه وشي، د بندیانو نور مسله په خپل حل کیږي.
بلی خدای شدی دا د اعتماد سازی او د باور د فضا د جوړولو د لپاره دا ډیر مهم دی. کدا ونه چې نو افغانان او کوم متخاصم ډلې دي د یو د بل ترمنځ کوم ناخوالی تیرې شوی دي په شل کال کې، ډیر جګړې شوی دي، نو د دغه لپاره د اعتماد او د باور د رامنځته کېدو لپاره دا شان اړین دي. نو کچیر دغه د باور فضا رامنځته نشي نو زه فکر نه کوم چې دا چې زر دي دا مسائل.
لیکن کریمی صاحب مختدې شنور ملمنو ته ورشم،
تعهد غواړي، ژمنتیا غواړي.
مختدې شنور ملمنو څخه هم پام دی اړه پښتنه وکمل تاسو چې تاسو وایئ چې باید اول اعتماد رامنځته شي د دوړو خو ترمز دی لپاره په کار ده چې بندیان خوشحالي دی حکومت لورې وای دی لپاره چې د حکومت استازي نه لرو زبې دی خبره درته وکم. دوی وای چې مش 15,000 طالبان خوش کړل ګټه و نه کړه، نه تشدد کم کو او نه د دوی په وینا صادقانه خبري وکړي.
البته په دې اړه افغانان کوي چې د بنديانو د خلاصېدلو پروسې هم تقریبا شپږ میاشتې ټول کچ کړ او البته هم ظاهرا چې مرور تکتل د امریکایانو فشار او غد دوه د تړون عملي کېدل راغلل خو په ډیر دنګ سره متاسفانه دا چې باید په لاس ورځو کې سی وای شپږ میاشتې ته دا ټول کچ کړ. نو زه دا فکر کوم چې په دې اړه یو خلوص ته اړتیا ده، یو تعهد ته اړتیا ده چې تر شخصي ګټو او ګوندي ګټو تر حزبي ګټو د ملي مسایل زیات مورد نظر ونیول سي او ولدا افغانستان د بحران ته د پاتکې کېښودل سي او دا په داسې ترتیب سره کې شو ول سي چې افغانان یو خالص د خپل ملت او د خپل خلکو لپاره انکار وکړي او دغه لپاره خپل شخصي منافع تراغو تیر سي تر ګوندي منافع او تیر سي او یوازې د افغانانو لپاره قدمونه وچات کی.
ډیر مننه کریم صاحب. ډاکټر صاحب سراجی، تاسو څه فکر کوئ؟ ښاغلی کریمی وایي چې په کار ده چې د اعتماد د رامنځته کېدو لپاره د طالبانو بندیان خوشی شي او بیا کېدای شي چې نور ګامونه هم واخیستل شي.
زه په کلک د دې مخالف یم، په دې خاطر هغه بندیان په زندان کې دي، ولې څوک نه وژني یو نه مري؟ راځي دغه هغه موافقین ورسته طالبانو څومره خلک ووژل؟ ولی وربند نکی دا پرون دا ول مورز دا هدفی وژنې دا څوک کوي؟ څوک د دې لپاره زمينه برابرې چې دا جنگ لا پسې هغه شدت پیدا کړي؟
نو که چیرته د دوی بندیان خوشی شي، شاید دوی هم له تشدد نه لاس واخلي.
او په خیاخ 15000 بندیان چې خوشی شو دا غونه څومره به سره د جنگ د ګرته.
لیکن دا خو د افغانستان د حکومت د طالبان د خبره نه تاییدوي. دوی وایي چې دوی خوشی شي کسان نه دي جنگ ته تللي.
او په خیاخ قانون د نننې وژنې هم د حکومت دروغ ادعاوي دي چې نشته، نه څوک وژل کیږي، نه څوک ترور کیږي، نه چا باندې بم الوزول کیږي، نه چا باندې چسپکی بم هغه کیږي. د افغانستان اوسنۍ سید زنوای مچ حکومت به ډیر پاکي حکومت مملکت هم نکوم، ولی د دغه جنگ د ادامه هغه اصل عامل په خپل نن طالب ده. دا چې طالب د چاتر اغیز لاندې ده دا بل خبره ده، ولی دغه راځي سوله کوي، ولی خلک وژنو. راځي ولی د خلکو وژنه بند کو، دا ورسته سوله کې هغه اهداف چې طالبان لري هغه د میس په سر حل دین کې، ولی د انفجار لاري دغه هغه نه هلیږي. مونږ هم حکومت هم مخالف لوري طالبان باید په دې ایمان ولري چې د افغانستان د خلکو مسؤلیت وروسته یې کننی کسبای دوی په غاړه ده. دا تاریخ به دوی هغه ونه بخي. دوی باید هم طالب او هم حکومت باید اوربند ته اوله غاړه کیږي چې افغان ونه وځي. او د هغه د بم غږ، د ټوپک غږ او د انفجار غږ چې ودرېده بیا نو نور ټولې پسلې د میستر شاه پورې حلیږي. دا اشرف غني د نه د هغه ملا برادر دی چې بوش مونږ په هماغه سات کې بم لاس ورته پورته کړو چې افغانستان کې سوله ده او هر افغان تبعه د هر قوم او هر ژبې خاوند چې وي هغه د دې حق لري چې د دغه رئیس جمهور شي. هر افغان د دې حق لري چې د افغانستان په دولت کې او په سیاسي نظام کې او په ټولنیز نظام کې هغه ونډه ولري.
بله،
مونږ زه هیڅ یو افغان چې د یو قوم نه یو نفر یا هم د دې حق لري چې د دغه نظام استازیتوب وکړي او د دغه افغانستان د پرمختګ او آرامۍ لپاره هلې ځلې وکړي. نو په دې خاطر نن ټول مسؤلیت د طالب لوري ته ده، هغه د اوربند غوښتنه ده، هغه د خلکو د وژنې بندونه ده او ټول نور مسائل د هغه د اوربند نه وروسته حل کېدونکي دي. بیا که چېرته هغه مسائل چې طالبان غواړي او د سولې په د میستر شاه حل نشي، بیا د ټوپک واخلي، ولې ما ووژني چې تم په وخت د دولت ملاتړ کوم. حسن خبره په دې کې چې باید وربند شي.
بله ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو ته نو بد درکو زموږ د دې خبرونې میلمانه دي ډاکټر رحمان الدین سراجی چې په مسکو کې دی او لمغه ځای د ټلیفون لاري را سره دی. شاغله محمد بلال کریمی چې د طالبانو د دای ملاتړ کوي او همدارس د سولیا او جنگ د انسټیټیوټ برسیال حکمت اعظمي لاندې خبرتیا ورسته د ټلیفون شمیرې درته اعلان او ما هله د چي لاندې پښتنې مزمجله درنو ملمنو څخه د موضوع په اړه وکي. موضوع مو د مسکو غونډه د استاد په نظر د غونډه د افغانستان له سولې سره څومره مرسته کولای شي.
ازادي په چپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
د ټلیفون شمیره د 0992235 بلش میره د 0992255 بیا ویم 0992235 او بیا هم 0992255 زموږ د اسکایپ ته د رادیو دات ازادي رادیو ټکای ازادي اوریدونکو لرو ځان راو پیښنه مهرباني.
السلام علیکم سروان.
وعلیکم السلام. د رادیو یو څل لري شی لطفا
دا ساغلی کریمی صاحب ته او تاسو ته ټول ته سلام وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جلازه خبرې کوم لغزینه
مهرباني.
دا یو څه تجربه او د مسکا او غوند نو د سلیستو کلو نه خپل د پیونه خسته یا پیومه چې دا نو ته حل کده ډیر وخت وایي. خاص کر کریمی صاحب من دا وختنه د هغه تړون چې د امارت اسلامي او د امریکا تمرین ته وایي کوغه کې دا برخه دا ده چې د طالبانو او د القاعده په مابین کې دغه لنګاجي پریکړن براجي او کدا دا چې اته طالبان شاته د دې اجازه نه ورکړي چې د نورو هیوادونو په ضد باندې د افغانستان خاور وکړول شي.
صحیح مننه. کور ودان بل اوریدونکو له روز ځان راو پیژنې ازادي رادیو خبري وکړي مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زاده را دو ده
مهرباني کوي ل رادیو هم لري شی خبري وکي.
ما نظر دا د مرګره پښتنه نه کوم کنه نظر وی دا چې دا افغانستان چې د اسلامي واده هر سړی چې سوله ده سوله ده سوله په اسلام کې چې تر څو اسلام ته غاړه کېږي سوله مونږ نشي راتلای چې مکمل اسلام ته غاړه کېږي.
صحیح ده صحیح ده مننه. بل اوریدونکو لرو خبري وکي ازادي رادیو ده د ازادي په چپو کې خبرونه او لطفا ل رادیو لری کې شي کله چې خبري کوي مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
معمولا مثال کابل کوم پښتنه مله دغه ملمنو نه دغه ده د طالبان حکومت الف الف ټول په یالو باندې ټکا کوي او تاکي کوي او د راتل کې حکومت انده حکومت څنګه افغانۍ سره اشرف غنی او الله تعالی دا وایي چې مونږه دا غونډه نه ملو او مونږه د غواز په انتخاباته باندې تمامو انتخابات دي چې هغه غټل کولی چې موږ د حکومت استاد سیاست سره دا هغه روسي سره دا یعنی مسکو سره دا آیا دا قابل اعتبار لري اشرف غنی او الله تعالی ته کنه لري کلري
نو هغه ډیرمننه ډیرمننه ستاسو په خبره پوه شو. یو اوریدونکو د اسکایپ له طریقې لرو بیا به ملمنو ته ورشو مهرباني.
سلام علیکم د پروګرام ټول ملمنو قربانو تزمانه کله سلامونه. حلیم شاکر ما لغمان ولایت ته تماس کې
مهرباني.
موضوع په ارتباط می نظر داله چې په دې دوه په تړون کې یو طالبان ته ډیر یو کاذب مطلب اختیار ورکول شو یا د ذهنیت ورکول شو چې تاسو امریکا مطلب امریکا ما تکړو کابل کم دای به تاسو تسلیم سینو دی دغه غرور چې مات نسی دی خو د سپیکر کې چې موږ امریکا ما تکړه به د کابل حکومت موږ ته تسلیم سی نو دغه غرور چې مات نشي سوله امکان نه لري چې واقعیتونه د افغانستان ونه منې ما په نظر سوله نسی کېدی.
صحیح ډیر مننه لټولو اوریدونکو څخه چې پښتنه وکړي. لمړني اوریدونکو له شاغلي کریمی څخه پښتنه درلوده دوی جلالزی صاحب ویل چې آیا طالبانو د دوه د فبروري د نوښتمی موافقه سره سم القاعده سره اړیکې کاملا شلولې دي او که یواز داش منه کړی دی چې دوی به نه پریږدي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد په ضد استفاده وکړي. کریمی صاحب مهربانی. کریمی صاحب
پښتنې مې واورېدلې ورسته ورسنی متاسفانه لاین کاټ شو و مې نه اورېدې.
بله د جلالزی صاحب پښتنې ته ځواب وایست دوی په مشخص ډول تاسو نه پښتنه وکړه چې آیا د دوهې د موافقې پر اساس طالبانو آیا داش منه کړی دی چې د افغانستان خاورې ته چاته به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد په ضد استفاده وکړي او که له القاعده سره کاملا اړیکې شلولې دي؟
بلې ما سي تر کومه هغه ماهیده لوستې ده هلته داسې لیکل شوي دي داسې راوړل شوي دي چې طالبان په هیواد کې د امریکا او د متحدینو د امریکا د متحدینو پر ضد چې کوم څوک فعالیت کوي هغه خپل افغانان وي او که بهرني وګړي وي هغه ضرر ته به اجازه نه ورکوي. نور فکر نه کوم په دې اړه باندې ما نه دي لیدلی چې له چا سره اړیکې وشکوي یا ورسره وساتي یا په دې اړه باندې نور واضح نه ده راغلی.
صحیح ډېره مننه کور ودن اعظمي صاحب. د بل اوریدونکو چې مولا مشعل نومیدو د ویل چې ولسمشر غنی وای چې او همدارز مرستیال وای چې یوازې د انتخاباتو لاره واقبل حکومت تسپاری د دوی په نظر د دې سولې په لاره کې یو خند دی څه وایس په دې اړه؟
دا څو مختلف نظرونه دي. زه غواړم چې یو شته یادوري وکم چې هر تحلیل چې موږ وړاندې کوو هغه باید به طرف اوسېږي په کامل به طرفي باندې چون چې افغانان حق لري چې او پوسی او مرنوس کولی چې یو طرف ونی سو یو طرف ملامت کو بل نکو. نو زما خواهش ورسنه ده دا 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 کې شک نشته چې مثلا د دوهې د تفاهمنامې څخه تخطي شوی ده په ډېر اندازه شوی ده او په دې کې طالبانو کم تعهدات چې کړی دي کم تعهد باندې خپل عمل نه دی کړی. افغان وژنه بیا هم روانه ده او زه بیا هم دا تکراروم چې په افغان وژنه باندې باید هیڅوک امتیاز ونه اخلي. یو افغان کم وژل کیږي یو انسان کم وژل کیږي پر هغې امتیاز اخیستل د امتیازګرۍ د خاطره زه فکر کوم دا د ملت سره جفا ده. بحث راځو چې آیا رئیس جمهور غني دا حکومت باید استفا وکړي کونه کې او دا چاته پریږدي چاته پرېنږدي. زه فکر کوم که چیرې یو خو سیاسي تفاهم دغې یو معامله یې چې یو څوک وکړي چې راځه د نظام سره د سره جوړ کړو او یا هم نظام سره شریک کړو بل دای چې ته یو حکومت ته صحیح ډېر مشکلات لري په هغه باندې زه بحث نه کوم. زه د حکومت که هیڅ نه باندې نه کارمند یم نه دفاع غریم مګر سوال دا دی کله یو اداره لرو یو حکومت لرو چې په نړیوال ټولنه پیژندل شوی دی د پاسپورت باندې ګرځو خلک اعتبار وکړي کوم ډیر سوال دلته نشته مګر دا ټوله چپه کول او پر یو داسې نامعلوم لوري ته تګ چې هغه په هغه کې افغانان خپل ځان محفوظ نه غنی ان تاسو ګورئ اکثره خلک بل خصوص ژورنالیستان سیاسي مبصرین دا افغانستان څخه د تاګ د پاره مجبور شوی او دا غي یو نه لامل دا دی چې د نسخه ملکی او څنګه د چا د خوا څخه د ډیر واضح دي چې مثلا مخالفین دل اکثره د طالبانو تر نامه لاندې د طالبان د شاهو څخه فعالیت کوي او دا خلکو ژوند په خطر کې دي نه خپل ژوند په خپل وطن کې نسبته کېدل. نو داسې یو حالت ته تاګ داسې یو نظام ته مثلا لبیک ویل چې هغه واقعا معلوم نه دی واقعا نه دی معلوم چې د چا ازادي په کشي کې ساتل کیږي رقمي ازادي ساتل کیږي کوم نه ساتل کیږي. زه فکر کوم افغانان ته دا قابل د قبول نه تر ټولو بهتره لار ده بهتره لار ده مخکې راکښ سیم یو خبر ته اشاره وکړل چې افغان وژنه دی ودرول شي امریکایي خو بیا ځنه وشل کیږي. طالبان خو خپل تعهد په هغه وخت کې په هغه برخه کې ډېر شراب ملکان افغان وژنه دی ودرول سي د دوه د تفاهمنامې یو برخه ده مو چې کاش خوشحالت یا د تشدد کموالی چې هغه اتیا فیصد خپل قربان نه وایي چې عمله کمی نه شوي بلکې زیات شوي هغه مستقیم په هم وګړو او دولتي غیر نظامی چار افراد باندې. نو کچيري یو سیاسي تفاهم ته مرجو افغانان او طالبان غواړي چې افغانان یې واقعا قبول کړي او د دې هغه برنامه او د هر څه وګوري یو جامع او اوږدمهاله قربان په ضرورت دی چې په هغه کې د هغې په رڼا کې افغانان به سره کښېني. دا که سیاسون وي دا نه یوازې سیاسون او دولت بلکې د جامع د خپل د افغانستان د خلکو اصلي استازي چې د ولایتونو قومي مشران وي ځوانان وي د هر قشر د هر طبقې یو نماینده په کښې کې وي او د ټولو ولایتونو وي بیا سره کښېني پر یو نظام باندې بحث وکړي. خو زه فکر کوم طالبان دا بیره لري چې د دوی سیاسي لیدلوری اکثریت ته د منلو وړ نه دی په افغانستان کې. یو نړیوال ټولنې خپله که تاسې عمارت جوړوئ زه تاسې ته په اطمینان درته وایم چې په نړیواله ټولنه کې ډېر زیات مخالفت شته او طالبان هم په هغه اندازه کې فکر کوم چې پخوا څونه په عمارت جوړولو باندې اصرار کوي غونه نه کوي چونچې دوی دا درک کړی. نو په کوم نظام باندې بحث کېږي چې کوم نظام جوړیږي زه په هغه وخت کې فکر کوم دا یو بهترین فرصت دی مګر تر ټولو دمخه باید جنګ او تشدد ودرول شي چې تر څو افغانان دغه سولې احساس خو وکړي. د دوهې تفاهمنامه چې امضا شوله افغانانو فکر وکړي چې اوس په سوله راځي اوس په سوله راځي وړاندل. نو کدا طالبان بیره دالري چې کچیر انتخابات ته دی زوی نو دی به ناکامه کیږي چون طالبان سیاسي ګروپ نه دی دوی یو نظامي ډله ده او دوی دا فکر کوي چې کله حکمتیار په سیاست کې په کابل کې ناکام شو چې هغه نسبت طالبان ته په سیاست کې ډېر زیات لوبېدلی او ډېر زیات وخت پاتې شوی نو طالبان ته دا چانس لا هم کمی. نو دغه طالبانو بیره ده او دوی فکر کوي چې موږ په جنګ باندې
ډېره مننه. خو اوس ظاهرا داسې معلومیږي چې طالبان د ګډ حکومت ائتلافي یا موقت حکومت هم غوښتونکي نه دي. مخکې تر دې چې ډاکټر صاحب سراجي تاسو ته درشم غواړم چې له کریمي صاحب څخه همدا د اورېدونکو پوښتنه هم وکړم. شاکر صاحب وویل چې طالبانو ته کاذب ذهنیت پیدا شوی دی چې امریکا ته مو ماته ورکړه نو کابل هم باید ورته تسلیم شي نو له ځکه د هیڅ خبر هم نه مني نه اوربند مني نه اورکم مني او نه هم په کوم حکومت موافقه ته رسی شي. څه وایست دوی ته مهرباني؟
ما په نظر باندې په داسې موضوعاتو کې سطحي تلل ګټه نه لري. دا شل کاله چې دغه موضوع یا دغه مازلې دوام وکړه او هم وجه دا و چې داسې سطحي تحلیلونه یا لغت پرانی په دې اړه باندې خلکو کولې خو هغه هغه اصلي عوامل هغه هغه اصلي اسباب د دې جګړې هیڅ صراحتن واضح چاته ورته ګوته نه کړل.
خو تاسو دا واضح دوی ته وایئ چې آیا طالبان وبخښئ دې پوښتنې ته واضح ځواب ووایئ. تاسو د لغت پرانی خبره هم وکړه. دی وایي چې طالبان دا فکر کوي چې امریکا ته هم شکست ورکړی دی باید کابل هم ورته تسلیم شي بل څه نه مني. په دې اړه څه وایست؟ دا خبره غلطه ده که سمه ده؟
نه زما مطلب دا ده چې د جګړې عوامل او اسباب باید له منځه یوړل شي. لومړی بعد د جګړې چې وو هغه بهرنی بعد و. له کال نه زیات جدي او ستونزمن مذاکرات وشول او په نتیجه کې یو تړون رامنځته شو. نو افغانان ولیدل چې هغه د یوه اندازه نتیجه یې ورکړله تقریبا د جګړې یو سلس یا ربع یا نصف.
لیکن پخوا طالبانو ویل چې د جګړې اصلي سبب همدا ده که بهرنیان وو چې هیڅ مشکل نه لري او هیڅ جنګ تم دوام نه ورکوي. پخوا به هم دا خبره تل کوله.
وخصي زب دخل خبر تكمل كم بهمت بود في يو نتيجة تورس إذا لغترون رامن تسو وس خبر في داخلي بود كده داخلي بود كده طالبان هميشة وايد طالبان وين دويان سيمور تعقبوه يا ده دين شرط مستعقبوه هل تغا هميشة وايد داخلي بود في بين الأفغاني مذاكرات وكي هل تلاقي راسي مذاكرات وكو وهل تا موانع إيجاد نكو د بروسي خان واقعی نشو تاسولی دل پدا ورستوی که داغ هدفی وزینی چی کیجی پای پر طالبانو بندی واسول کیجی طالبانو پسراحت چو زل رد کردی چی زمور هدفی وازی نظامی هستی دی لملکی خلکو سر نور و نهادو سر مرستون زنل رو خو بیا هم داغ پروسای داغ هدفی وزینو لری تشدید پیدا کمی دیل پارسی نریوالو تداسی و ذهنیت وارکی سکتا سیل افغانانو یا د کابل اداره یا د کابل حکومت په خلاص واخلی یا خارجان ووزی افغانستان پریوز دین په بیا دلته د طالبانو یا د داسې نظام راسی داسې خلک براسی دلته په بیا د بینالمللي ټولنې سره یا همسایه هیوادو سره یا د منطقې له هیوادو سره ستونزې ولري او هغه ته یو نوع کاذب ډار ورکوي.
درست ډیره مننه.
په نظر داده چې عوامل له منځه یو لسی هغه داده چې موانع ایجاد نشي په دې پروسه کې دا کوم د بین الافغاني مذاکرات او پروسه جریان لري په دوحه کې دې ته تشدید ورکول سي او تسریع سي تر څو افغانان په خپل منځ کې یو حل ته ورسیږي. بهرنیان د افغانانو مشکل نشي حل کولای. که حل کولای نو تاسو ولیدو تقریبا له 15 لسیزو پورته د فلسطین مسله دغسې ورانه ویجاړه پروته ده. بهرنیان نشي حل کولای. یوازې افغانانو ته پکار ده چې خپل منځي عقدې او دښمني له یوې خواته کښېږدي او خپل منځ کې تفاهم ته ورسیږي. ګوندي او شخصي ګټې
ډېره مننه. ډېره مننه کریم صاحب. سلامت اوسئ. کور ودان.
زما اساسي فکر یا نظر په اړه باندې دا چې افغانان کولای شي چې خپل هیواد د آرامۍ او
فکر کوم زموږ نور میلمانه هم په دې موضوع کې د عقل در سره موافق دي چې افغانان کولای شي چې وقدي څنګه تکي او په خپل منځ کې سره کښینی او مشکلات حل کړي. ډاکټر صاحب سراجی د شاکر صاحب پوښتنې ته ښاغلی کریمی زغر ځواب را نه کړ. د ده نظر دا و چې طالبانو ته داسې ذهنیت پیدا شوی دی چې امریکا هم ماته کړه او د کابل حکومت هم دوی چې د کابل حکومت بولي دا هم باید ورته تسلیم شي. نو ځکه دوی کوشش کوي چې وخت ضایع شي د امریکا د ټولو قواو د وتلو وخت را ورسیږي او بیا د زور له لارې حکومت ونیسي. څه فکر کوي وقت همداسې ده او کنه د میز شاته یا په بندو خونو کې دوی بیا بل څه وایي یعنی روغه مني؟
زه داسې فکر کوم چې که امریکایان یا ناتو هم ووزي د افغانستان ملي اردو د دې توان لري چې د طالب مخه ونیسي. طالب د دا ارمان هغه بل ځای ته ویسي. هیڅ کله په زور نشه غیر د وحشت نه غیر د انتحار نه خو مخامخ جنګ خو نشي کولی. اصلا خبره په دې کې ده چې اوس دوی وایي چې خبرې دي وشي نو ډېر ښه. دغه څو میاشتې د خبرو لپاره د دولت هغه د حکومت استازي لال دوبای ته دوهې ته وبخي. هلته د طالبانو اول حاضر نه شو. مشران په پاکستان کې ګرځېدل تر څو چې راغله دا څو میاشتې شوې. ولې دوی په خپله منځو کې چې غیر له استازو نه بل هیڅوک نشته کومې موافقې ته ورسېدل هیڅ یې وته. په دې خاطر زه داسې فکر کوم چې طالبان داسې فکر کوي چې اتمن روسیه به ملاتړ کوي، ایران ملاتړ کوي، پاکستان ملاتړ کوي او بس امریکایان وځي نو دلته به دا حکومت کنه نه کسبه یړنګیږي به. ولې دا 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 خوب ده او خیال ده. په د افغانستان اردو، د افغانستان حکومت، د افغانستان خلک نن طالب په هغه چیرې باندې چې او هغه خولې باندې چې دوی وای نه منل کېږي. خبر لارې داوي چې د می شاته کېنی هغه ټولنیز غوښتنې، هغه غوښتنې چې د هیواد لپاره، د خلکو لپاره هغه ضروری دی او په ګټه دی هغه باندې د موافقه وکړي. زه په دې باندې هم مخالفه ما چې هغه اشرف غنی ولې پاتې کېږي. اشرف غنی دې هغه موقت حکومت یا انتقالي حکومت ته زمینه برابره کړي تر څو د افغانستان د کشالې د حل لپاره علمی او هغه جواب را پیدا شي چې د افغانستان د ټولو خلکو لپاره د منلو وړ وي.
بله صاحب، ډیر زیاته مننه. کور ودان ښاغلی اعظمي، تاسو په دې برخه کې څه تبصره لري؟ تاسو زما خو ستر څه په یادی شي تر څومره چې موږ راپورونه خبره کړی دي. طالبانو مخکې ویل چې که بهرني ځواکونه ووځي دوی هیڅ مشکل نه لري له نور افغانانو سره جنگ په مغه ورس دروي، لیکن اوس خو ظاهرا داسې معلومیږي چې بهرني ځواکونه په وتلو دي، ډیر کم شمېر یې پاتې دي، او طالبان هم په دې باور لري چې هغوی دا پاتې هم ووځي. نو بیا د دوی ظاهرن شغله کریمی وای چې د جنگ اصلي عوامل معلوم شي هغه وخت به دوی سوله کوي.
ګورې د جنگ اصلي عوامل باید یو جامع فکر او جامع تشریح شي. دا نه دی چې مثلا یوازې د امریکایانو حضور د جنگ لامل شوی. د جنگ لامل ګورې د خارجي جنگیالیو حضور په افغانستان کې دام تر ټولو یو د غټ لاملونو څخه دی. کوم چې د جګړې د ادامې لپاره د دوام لپاره یو زمينه مسایل دي. که چې طالبان سوله موکي تاسو مطمئن اوسئ چې ارکم خارجي جنگیالي چې په افغانستان کې نن ستا په زرها ودي هغوی د داخلي طالبانو سره کوي اړیکې جوړې کړي، ایدیالوژیکي فکري نږدېوالی سره لري، یا هم ځینې راځي د افغانستان کې د پیسو ګټل لپاره، نو هغوی به جنگ ته ادامه ورکوي. نو هغه هم د جنگ یو عامل دی د افغانستان کې. بله،
ډیره مننه از می صاحب. نور وخت نه لرو، سلامت اوسې. د سولې او جنگ د انسټیټیوټ مرستیال ښاغلی حکمت اعظمي، ښاغلی محمد بلال کریمی چې د طالبانو د دایې د ملاتړی وو، او د غرس ډاکټر رحمان الدین سره چې له مسکو څخه د ټلیفون لاري را سره وو. له تاسو اوریدونکو هم منندو یو، هله د چې د آزادې په چپو کې خبرونه دوهم سات هم باوري ظریف نظر به در سره وي.
جبر پر پلزان